د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. نن د اکشن بی ورځ ده. د زمري اسد درویشتمه د اګست میاشتې 14مه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیونه او 3 لکه کسانو ته بشري مرستې رسولي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لورو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته رسول سوي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 د کال د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او تېر حکومت یې ړنګ کړ. پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو وروسته بېلابېلو ادارو افغانستان کې د اقتصادي بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړې. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې په دې موده کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلي، ګڼې ښځې له کارونو شړل سوي او د وزګارتیا اندازه هم زیاته سوې ده. د ارمنستان د پلازمینې یریوان په یوه پراخ بازار کې نن یوې زورورې چاودنې او ورپسې اورلګیدنې لږ تر لږه یو تن وژلی او شاوخوا 40 نور کسان ټپیان کړي دي. د ټپیانو له ډلې 11 کسان بستر سوي دي. د اضطراري خدماتو د ادارې مشر تاګوهی ستیپانیان ازادي راډیو ته ویلي د مرګ ژوبل شمېر شایي زیات سي. د اضطراري حالاتو وزارت ویلي اور وژونکي د پېښې په ساحه کې د اور په مړه کولو بوخت دي. د چاودنې د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. د شیطانی آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي سوی و د مصنوعي ساه اخیستو دستګال لري کړی سوی او کولی سي چې خبري وکړي. د هغه یوه همکار پرون دا خبر تایید کړ خو نور جزئیات نه دي ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې په ورځ په نیویارک کې د یوه کس لخوا د چړې په ذریعه حمله وسوه. حمله کوونکي پر خپل جرم اعتراف نه دی کړی خو څارنوالانو ویلي چې دا له مخکې پلان سوی جرم و. یو قاضی په توقیف کې د هادي مطار په نوم د تورن کس د ساتلو حکم ورکړ. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبري مجله کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او بهر کې میشتو افغان میرمنو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي. د مقاومت جبهه د طالبانو حکومت په وړاندې د جګړې نوې کړنلارې اعلان کړه. کابل کې د یو پاکستانی مواصل د لادرکۍ راپورونه ورکول سوي.
زمونږ د طالبانو د حکومت نه دا خواسته د سجاد په کتنې کې زمونږ سره مدد وکړي.
د تیر یو کال په جریان کې افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو وضعیت ته یو مفصل راپور کې کتنه کوو.
کم 2000 رسنیز کارکوونکونه 10000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی.
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او په بهر کې میشتو افغان میرمنو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي او د افغانانو هغو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي چې د طالبانو له کبله اوس ورسره مخامخ دي. دوی د یک شمې په ورځ د یوه 14 مادي پریکړه لیک په خپرولو سره د اګست 15مه د افغانستان د سقوط او د طالبانو د بیا راتګ ورځ د یوې تورې ورځې په توګه یاده کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو سره د کاناډا په کلګری ښار کې د افغان میرمنو اعتراض. دوی د اګست 15مه کابل ته د طالبانو د بیا راتګ ورځ د افغانانو لپاره توره ورځ بولي. په کاناډا کې د افغان میرمنو د اعتراض یوې ګډونوالې شمایل زاری ازادي راډیو ته وویل
د اګست 15مه د افغانانو لپاره توره ورځ ده. په دې ورځ د افغانانو لاسته راوړنې په یوه شیبه کې له منځه لاړې. د طالبانو له واک ته رسیدو سره افغانستان 100 کاله شاته لاړ.
په افغانستان 100 ساله دیگر به عقب برگشت.
په داسې حال کې چې د افغانستان مدني او سیاسي فعالانو او په بهر کې میشتو افغان میرمنو په یو پریکړه لیک کې د اګست 15مه د افغانستان لپاره توره ورځ للیدا. تیر کال د اګست 15مه چې د زمري میاشتې له 4 سره برابر وه، طالبان کابل ته دننه شول. په دې پریکړه لیک کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون د اګست 15مه د جمهوریت د سقوط یو مهم عامل بلل شوی. هغه څه چې مخکینیو امریکایي چارواکو هم ورته اشاره کړې. په پریکړه لیک کې راغلی دی چې په تیر یو کال کې افغانان له خپلو لومړنیو او اساسي حقونو لکه سیاسي مشارکت، د زده کړو، کار او د سیاسي فعالیت له حقونو محروم وو، چې نجونې او ښځې بیا تر ټولو ډېرې له خپلو حقونو محرومې شوې دي. په پریکړه لیک کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقضېدلو او د صحرایي محکمو په وړاندې د نړۍ په چوپتیا نیوکه شوې او له نړیوالو سازمانونو په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو غوښتل شوې چې د طالبانو د دې کړنو په وړاندې ودرېږي او پر هغوی فشار راوړي. هڅه مو وکړه د دې پریکړه لیک په اړه د طالبانو حکومت ځواب هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې څه ونه ویل. خو له دې مخکې په ځلونو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې بشري حقونو او د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو په دې اړه یې نور وضاحت نه دی ورکړی. طالبانو دغه شان ویلي چې خپل اعلان شوی عمومي بخښنې ته ژمن دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو نورو نړیوالو بنسټونو ننګولې ده. د مدني او سیاسي فعالانو او په بهر کې د میشتو افغانانو اعتراضونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې سبا دوشنبه د اګست 15 او د زمري میاشتې په 24 نیټه د طالبانو د بیا واکمنۍ یو کال پوره کیږي.
د مقاومت ملي جبهې د طالبانو حکومت په وړاندې د جګړې نوې کړنلاره اعلان کړه او له طالبانو سره جګړه یې خپله ده یو بلله. دغه کړنلاره څلور دیرش مادې لري. دا هم جزئیات
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو د کال په پوره کېدو سره د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د دوی په وړاندې د جګړې نوې کړنلاره اعلان کړه. د جبهې په تازه کړنلاره کې طالبانو ته د یاغیانو د واک د غصبینو خطاب شوی. هغه کلمې چې طالبانو تل خپلو مخالفینو ته کارولې دي. د ملي مقاومت جبهې په کړنلاره کې راغلي سیاسي، ټولنیزو، قومي او نظریاتي توپیرونو ته له پام کولو پرته د طالبانو پر ضد د ټولو مخالفینو یو ځای کول یې دایه ده. طالبانو لا تر اوسه د مقاومت ملي جبهې د کړنلارې د اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د دوی پر ضد د هر ډول وسلوال مقاومت خبره رد کړې وه. د مقاومت جبهې په کړنلاره کې دا هم راغلي چې دوی په ټول افغانستان کې د غیر متمرکز او هغه نظام چې د خلکو د رایو پر بنسټ رامنځته شوی وي ملاتړ او درناوی کوي. خو په ناروې کې پخوانی افغان سفیر او د سیاسي چارو شنونکي شکریا بانکزی د مقاومت جبهې تازه کړنلارې ته په اشارې سره وایي هغه نظام په افغانستان کې پایښت لري چې د خلکو د رایو پر بنسټ رامنځته شي. نوموړي د غیر متمرکز نظام په اړه وضاحت ورکوي او وایي
هر هغه نظام څه متمرکز څه غیر متمرکز، هیر هم نشته. غیر متمرکز نظام په معنا د فدرالي نه ده، هغه په دې معنا باندې ده چې یعنی ولایتونو ته هغه خپل واک او اختیار د بودیجې مصرف ورته ورکول کیږي. او زه فکر نه کوم چې افغانستان د تجزیې خواته کومه سیاسي ډلې چې افغانستان د تجزیې خواته سوق کی. که چیرته د سیاسي ډلو په خواخه باندې وای افغانستان به اوس وخت تجزیه شوی وای.
د افغانستان د مقاومت ملي جبهه داسې مهال دا کړنلار خپروي چې په دې جبهه کې له دې عمله چې یو ډلګې پرې حاکمه ده، په ټولنیزو رسنیو کې انتقادونه هم مطرح شوي دي. د ټولنیزو رسنیو یو فعال ناجی بیگزاد په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، تاسې صادقانه وګورئ، د مقاومت جبهه چې ظاهرا ملي وروستاړي له ځان سره لیږدوي، له دې ټولو لوړو او لویو ادعاو سره چې لري بل څوک پیدا نه کړل چې اجرایی رئیس په توګه معرفي کړي چې احمد ولی مسعود ته دا موقف ورکړی دی. هڅه مو کړه د دغو انتقادونو په اړه له ښاغلي احمد ولی مسعود سره خبرې وکړو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم د دې جبهې نږدې کسانو په دې اړه زموږ سره خبرې وکړې. خو ښاغلي بارکزی د مقاومت جبهې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د قدرت انحصار کومه نوې خبره نه بولي او وایي هر څوک هڅه کوي قدرت ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د پخوانۍ ولسي جرګې د دارالانشا رئیس او د سیاسي چارو شونونکی عبدالقادر در زازی په دې باور دی چې جګړه د حل لار نه ده او دوړو خوې دي خبرو ته غاړه کېږي.
جګړه د حل لار نه ده، بیا خصوصا قدرت ته یا واک ته رسیدلو لپاره جګړه د حل لار نه ده. کدا غو دوستان غواړي چې واک ته ورسیږي او زنه حالت واقعا بدلون ومومي، نو زموږ نظر دا ده چې دا نړیوال باندې موږ غږ، دا دوی باندې موږ غږ، دا طالبانو باندې هم غږ کوو چې سره کینی سره سلام مشوره شي.
دا کړنلار او څرګندونې داسې مهال دی چې سبا د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یو کال پوره کیږي. وروسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د مقاومت ملي جبهه چې احمد مسعود یې ځان مشر ګڼي رامنځته شوه، چې وخت په وخت په پنجشیر، بغلان، کاپیسا، پروان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو وړاندې د جګړو خبرونه خبروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قبل کې مش د سجاد علي پونم د یو پاکستانی مواصل کورنۍ وای چې نو وړي لیوي اونې راهیسې لا دراکا سوې ده. په دینو راپورونو کې ولسی وی چې دغه پاکستانی د طالبانو لخوا نیول سوې ده. دا هم په دې اړه راپور
ریشن الت سبق وای مش دا در ټیم ځای نشي او ډیګری خپل والی.
په کابل کې د لا دراکا سوې پاکستانی مواصل سجاد علي تر اشرف علي دی. نوموړی د خیبر پښتونخوا د سواد اوسیدونکو او په کابل کې د سپینغر د لوړو زده کړو مؤسسې د لسم سمستر محصل و. ترې اشرف علي ازادي رادیو ته وویل چې نوموړی د اگست لوه مې نیټې را پدې خو ورک سوای دی. اشرف علي وایي هغه لومړی د قرغیزستان پلازمینه بشکیک کې په طب برخه کې زده کړې کولې، خو کله چې د کرونا وایروس لامل په هانتون کې قرنټین وځه د اقتصادي ستونزو لامل یې نور ونه سو کړای چې په شخصي لګښت هلته ووسیږي. اشرف علي وایي وراره یې سجاد علي د ځینو ملګرو په مرسته کابل کې سپینغر په هانتون کې نوملیکنه وکړه او د خپل قانوني اسنادو په درلودلو سره په کابل کې زده کړې کولې.
تروسه پورې د پاک لبانې چاوم سنې دی ویلي نو ستوي والا سره چې کوم خبرې شوې دي مرګورونه غوم د دې نړۍ له علمي اظهار کړه چې چاو چت کړه زمونږ د طالبانو د حکومت نه دا خواسته د سجاد په کتنې کې زمونږ سره مدد وکړي ځکه چې دا کورنۍ دلته ډېر په خپګان کې.
د اشرف علي په خبره دوی سجاد علي کابل ته یوازې د لوړو زده کړو د ورستیو دوه پاتې کلونو دورې د بشپړېدو لپاره استولای و. سپینغر د لوړو زده کړو مؤسسه په ټول افغانستان کې دوه څنګه لري او بل هي د کابل ښار په اتمې حوزې اړوند کارتینو رحمان مینا سیمه کې ده. په دې پوهنتون کې درې برخې معالجوي طب، ستوماتولوژي او طبي ټکنالوژي پکې تدریس کیږي. اشرف علي ازادي رادیو ته د سجاد علي د ملګرو د برېښنايي پیغامونو تصویرونه هم راستولي چې پکې د هغه ملګرو ورته ویلي سجاد علي د طالبانو د استخباراتو ځواکونو له لوري وړل شوی او اوس د کابل ګلبهار سنټر سره نږدې د طالبانو د استخباراتو یو ریاست کې بندي دی. هڅه مو کړه د خیبر پښتونخوا د دغه محصل په اړه د طالبانو د استخباراتو د ریاست معلومات ولرو، خو ویاندي خلیل همراز ازادي رادیو ته یوازې دومره ولیکل چې تاسو یې بشپړ معلومات راولېږئ، پښتنه به یې وکړو چې آیا رښتیا هم د جی ډی آی ځواکونو نیولای او کنه. په کابل کې د پاکستان سفارت ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه د سجاد علي ځای نه دی موندلی، خو له افغان چارواکو سره د موضوع تعقیبوي. موږ همدارس هڅه وکړه د سپینغار لوړو زده کړو مؤسسې د کابل څانګې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. په دې پوهنتون کې یو شمېر نور پاکستانی محصلین هم زده کړې کوي چې د پاکستانی محصلینو د اتحادیې د مشرانو په خبره شمېر یې شاوخوا 1500 کسان دي، خو د دغو پاکستانی محصلینو یو استازي چې وایي نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي رادیو ته تایید کړل چې سجاد علي طالبانو باندې کړای.
د اوکران ولسمشر وایي هر هغه روسي پوځي په نشه سي چې د زاپوريجا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي او یا له دغو تاسیساتو څخه د ډزو لپاره د ډال په توګه کار اخلي. هغه دغه خبرداري ورسله هغه ورکوي چې په دې وروستیو کې د دغو تاسیساتو په خوښو کې تحرکات زیات سي وي. دا هم په دې اړه تفصیل
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسي سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي. د دې تاسیساتو چې د روسیې په کنټرول کې د پښاوخوا کې د وروستیو پیښو ملامتي ښکېلې خواوې پرې یو بل اچوي. زلنسکی تېره شپه ناوخته په یو ویډیوي وینا کې وویل هر هغه روسي سرتیری به چې پر دې اټومي تاسیساتو برید کوي یا له هغه ځایه د ډزو لپاره کار اخلي باید په دې پوه شي چې هغه به د اوکراین د استخباراتو د ځانګړو ځواکونو او زموږ د پاوز لوري په ځانګړي توګه په نښه شي. موسکو او کیف پرون پر یو بل د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. د هغې ښارګوټي چې دغه اټومي بټۍ پکې پرته ده ښاروالو وویل چې پر دې بټۍ د توپونو وروستۍ ډزې د روسي ځواکونو لخوا شوي، خو روسیې دغه ادا رد کړې او ویلي دي چې اوکراینی ځواکونو دغې بټۍ ته نږدې د توپونو نهه ګولۍ ویشتې دي. دغه وضعیت د ملګرو ملتونو او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې اندېښنې راپارولې دي. دواړو ادارو ویلي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته دې له دغو تاسیساتو د کتنې لپاره اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش بیا دغه راز غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یوه غیر نظامي سیمه اعلان شي. لویدیځو هیوادونو پر موسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوریژیا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولویدل، خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي.
له خبرونو ورآخوا
ازادي راډیو موندلې چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې تر ډیر شو زیات خبریالان توقیف سوي دي. دغو خبریالانو له څو ساعتونو نیولې بیا تر څو میاشتو پورې په توقیف کې تیره کړې او یو شمېر لا هم زندانی دي. اسدالله لودین په یو تفصیلي راپور کې دې مسئلې ته کتنه کړې.
من گفتم که ما یک ژورنالیست هستم، گفت که اصل کار زمون هم در ژورنالیستان سره ده. دستای ما از پشت سر ولچک زدن، چشمای ما با یک تکی سیاه.
وارث حسرت ده هغو په ګوتو شمیر خبریالانو له ډلې دی چې ډاډه یې د توقیف د محال کیسه له آزادۍ رادیو سره شریک کړي. دای چې د آریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول و د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په یو دیرشمه توقیف شو او درې ورځې په بند کې تیر کړي. خاغلی حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما را مې بردان توهین ته
پر لارې چې بيولو توهین او سپکاوې کوه بده خبرې کولې. ویل چې تاسو په دې رنجرو موټرو کې ډیر ناست وي. ویل چې تاسو د پخواني نظام پاتې شونی او جاسوسان یې. لږ مې چې غږ پورته کړ په لغتو یې وهلم زما لاسونه تړلي و نو دردونه مې ډیر احساسول.
حسرت وایي دای څو ساعته شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلې د بګرام زندان ته ولېږدول شو. نو موړې د توقيف د لمړۍ شپې یو کیسه کوي.
په یو اتاق انداختن یو اتاق یو سلول بود و درې سلول
زید زندان په یو تنګ خونه کې واچول. په دې سلول دوله خونه کې تشناب هم ما ته د شپې لوبیا و چرولې راوړه. لوبیا خراب و او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوخ ټولولو په سراغ لن نو ویل ولدي د مجاهدینو ډوډۍ نه د خوړلې. بیا یې په چپیړو وهلم پر شای په لغتو وهلم. ټول درې شپې مو په همدې وسیت تیرې. دوی به هر دو ساعت وروسته راتلل سپکاوی او کنزلی به کولی
به این وضعیت سپری شد.
وارث حسرت دریش پی اوراز توقیف که تیره کلی خواهی بیل دی چه جرم یا گناه معلومه شی بیرته خوش شو. اسلام حجاب بل افغان خبریال دی چه ده طالبانو توقیف تیر کلی دی. دی کچه هم ده شکنجی او ربلوانی چنوایی خوزیاتوی چه زندان تبان ستونزی لری.
سترګې راته وتړلې او زه بوتللم او هلته ورسره وو دوه درې ورځې م سره تیرې کړې. خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري او زه دا تقریبا څلور ورځې درې شپو کې ونه توانېدلم حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د لټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګرو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلې، بلکې ازادي راډیو موندلې چې د موده کې څلور دیرس خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقیف شوي دي. د دې موندنو له مخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنې نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې او دغه راز هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو خبریال توقیف شوی دی. د توقیف شوو شمیر ممکن لدې هم لوړ وي خو موږ یوازې هغه راخستې چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پر خپل ویپاڼه ثبت کړی وو. موږ په کابل ولایتونو کې لږ تر لږه 15 نورو توقیف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې خو یو هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل کې غږ او نوم خپور شي ممکن د سر په بای ورته تمام شي. یو خبریال چې مونږ خپل غږ نه خبرو و ویل
زه د طالبانو په توقیف کې به دلیل شکنجه کېدم. زما په لوت سب شبه د زندان یو ساتونکي په بوټونو خاته بلاندې به سیمنټ زمکه لا پاسه به د زندان د ساتونکي پښه او منځ کې به زما ګوتې وي. ډیر درد را باندې تیرېده. په پلاس یې زما د بدن مخصوصو غړو ته شکنجه راکوله. کله به مې چې وپوښتل ګناه مې څه ده ویل یې ګناجی چې معلومه سي بیا وګور.
یو بل خبریال هم همداسې کیسه راته وکړه.
زه نږدې دوه میاشتې بندي وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې. هیڅ ګناه مې نه وه. آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم. خوش یې کړم خو په زور یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونې کولې.
د فارین پالیسی خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنیزې کړې. هغه چې 13 جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړاو ونیوله. څلور ساعته یې کینولې وه او ورته ویل ک بخنه و نه غوړي زندانی بشي. د خبريال 2021 کال کې ځینی راپورونه کې ادعا کړي و چې د طالبانو یو شمیر قومندانان په زوره وړین جونې ځانته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامي په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هغه مهال ویل د خبريال د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنکړه. د خبريالانو ملاتړي بیا وایي د رسنیو د اصولو لمخې خبريال یا خبريالا نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ورپګوت کړي. پر توقيف سربیره د تیر کال د اگست 15 چې طالبان پکې وخت ورسېدل، د سک کال تر همدې نیټې پورې لکتر لگا دیار لس خبريالان وهل شوی هم دي. د خبريالانو ملاتړي بنسټونه د خبريالانو د وهلو عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر وکال کې درې خبريالان وجل شوی چې یوې د اریانا تلویزیون خبريال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د تلویزیون خبريال محمد هارون نیرومند، او دریم هم د رها خبري اجانس خبريال علي رضا احمدي وو. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند بې وزلۍ له کبله ځان وژنه کړې، او علي رضا احمدي د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. له خبريالانو سره د شوی زورزیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په وروستي راپور کې هم شوې ده. د راپور کې چې د 13 جولای میاشتې په شلم خبر شو، د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې له خبريالانو سره د ناول چلن پیښې 133 خودل شوې دي. په دغه پیښو کې د 133 هغو مسولیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوې. په دغه پیښو کې 122 هغه د سملاسینې ولکېدو او توقيف، 85 د ناوړه چلند، او 33 هغه د ګواخ او ویره ولودي. افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بې پولي خبريالانو، د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څنګه چیرونکو فرشته عباسي ازادي رادیو ته ویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یوه موضوع چې د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبريالان شکنجه شوي دي، او د غرس پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې خزي هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو په شمیر یو شمیر نجونې چې له تلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړ شوي چې د خبرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. د خبريالانو سره د دغه زور زیاتی قضیه مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریک کړي. د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسولانو سره په پرله پسې ډول د همغږۍ غونډې جوړوي، او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمیر خبريالان توقيف کړي، خو نوموړی وایي د توقيف شوو خبريالانو قضیه د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
د استخبارات یا د کشفی ارګانونو له لوري څخه یوازي هغه کسان تعقیب کیږي چې هغوی هیڅ نوول اطلاعات فرهنګ یا رسنیو مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري. هغه یوازي د ملي امنیت سره اړوند وي. هغه خو بیا د ارګانونو حق جوړیږي.
خو د خبريالانو ملاتړي بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبريالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبريالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بند شي. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د وی سروې لمخې نږدې 50% رسنۍ بند شوي، او زرګونه کارکونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1500 رسنیونه 213 رسنۍ بند شوې ده، چې د سره زموږ سکم 2000 رسنیس کارکونکونه وزره رسنیس کارکونکي خپل کار او دند الله سوار کړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمیر مسولان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبريالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي، او هیڅ خبريال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبريالانو مسولانه او ملاتړي بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقيف شوي خبريالان خوشي، او نورو خبريالانو ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقيقي په هرات کې آزاد خبريال خالد قادري دایکونډي کې د افتاب رادیو مسول مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار، او په کاپیسا کې د پژواک خبريال عبدالحنان محمدي، هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
لشوونځي لري پر ما څه تیر سول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له خوندزیو محرومي پاتې شوی.
نو مې نازه بهر ده د ولسم ټولګي زده کوونکې ډېر د خو بده احساس کوم، مکتبونه مو بند پاتې دي، او هیڅ دا فکر نه کوم چې نور د بیا زموږ ښوونځي هم خلاصي. کله چې امارت راغل دي زموږ ښوونځي هم دغسې بندې پاتې دي، تر اوسه پورې د خلاصېدو کوم اقدام نه دی سوی. په کور کې د ستنې کار کوم، مطالعې ته مې زړه هم نه کېږي چې نوره مطالعه وکړم، ځکه مطالعې سه مو بیخي د زړه داسې مات سوی دي، مطالعې ته مو زړه نه کېږي، او په کور کې همدغه د ستنې کار کوم. نه دا عموماً خو زه نه لرم چې نور جز مو ښوونځي خلاص شي، ځکه تر اوسه پورې د ښوونځي د خلاصېدو په اړه باندې چې کومې ژمنې سوي هغه عملي سوي نه دي تر اوسه پورې. نو مطالعې ته مې هم زړه نه کېږي، او په دې عقله مې هم ډېر سوچونه وکړلي چې زموږ ښوونځي به نن خلاص شي، سبا به خلاص شي، خو هماغسې نه دي سوي، او ښوونځي مو تر اوسه همدغسې بندې پاتې دي. ما غوښتله چې د ځان څخه ډاکټره جوړه کړم، خپل ولس ته خدمت وکړم، ځکه زموږ په ولایت کې باندې ښځینه ډاکټرانې ډېرې کمې دي. نو همدغه ارمان مې درلود چې کله د ځان سره ډاکټره جوړه کړم، خپل ولس ته خدمت وکړم. په روزګان کې خو دا خپل موږ چې کوم روزګاني نجونې باندې ډېرې کمې زیاتې، ځکه د نورو ولایتو ډاکټران زموږ په ولایت کې کار کوي، او زموږ په ولایت کې همدغسې د روزګان یوه خور ډاکټره به شاید کېدای سي چې نه وي. په دې عقله باندې بیخي رواني تکلیف هم راته پیدا شوی دی، د سر درد هم راته پیدا شوی دی، د ډېرو سوچونو او فکرونو د عمله چې نن به زموږ ښوونځي خلاصېږي، سبا به خلاصېږي، خو تر اوسه همدغسې ښوونځي مو نه دي خلاص شوي. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، ځکه د کلي نجونو خلکو په موږ پسې خبرې کولې، موږ د هغوی خبرې پر ځان باندې منلې وې، زده کړو ته مې ادامه ورکړې وه، زده کړې مې کولې. زما هدف دا و چې خپلو ارمانونو ته ورسېږم، خپل ولس ته خدمت وکړم. موږ ښوونځي ته په حجاب کې تللو، اوس هم په حجاب کې ښوونځي ته ځو، تر مخه هم په حجاب کې تر ښوونځي پورې تللو. د امارت څخه مې غوښتنه دا ده چې موږ په حجاب کې ځو ښوونځي ته، به چې نور زموږ ښوونځي را خلاص کړي، په انتظار کې دي مو نه پاتې کوي، تر څو موږ خپلو ارمانونو ته ورسېږو او خپل ولس ته خدمت وکړو. د نړیوال څخه مو هم دغه غوښتنه ده چې پر اسلامي امارت باندې فشار راولي، تر څو زموږ مکتبونه راته خلاص کړي.
تاسو لا پیغامونو
عبدالحمد د هلمند څخه روزما د لمړو مقامات څخه دا هیله ده چې د مرکز لشکرګاه او د کلای بوس د کلا تر مابین چې کم سړک دی دا ډیر سره خراب دی، موږ ډیر سره په تکلیف یو، کندو کپار دی، یو پاولار دی کینی ومنی چې موږ په یو ساعت مرکز لشکرګاه ته زو راځو. حال دا چې دا ښه تاریخي ځای هم دی، د لوړو مقامات څخه مو هیله دغه ده چې دغه د سړک غمخوري وکړي. مخکې هغه د کرزي صاحب په حکومت کې په ډبرو سره جوړ شو، نو ډبرې اوس ځای ځای ختلې، کډي کډي دی، ډېر سره خراب دی، چې نور کنه یو د جغلو کار کې وکړي هم صحیح ده. یو پاو دغه لار د موږ یقین ومنه چې په یو ساعت کې زه ورازو.
زه مولوی محمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پیغام دی د طالبان لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي. زما د طالبان د لوړپوړو چارواکو څخه دا پیغام دی، دا غوښتنه ده چې د خپل رادارونه دې فعال کړي، او دغه دې پیدا کړي د تیاریو ضد چې دا هوا تیاری راوړي، پر دوی باندې ټنکان کوي او بمبار کوي، دوی دپ نه لري.
ابراهیم دروازه د کابل سره تماس کوي. تاسو ټول کارکوونکو اوریدونکو سلامونه ورسیږي. زه د اسلامي امارت نه دا زما خاصه هیله ده چې په کابل په وزارتونو کې یا په ریاستونو کې یا په پوستونو کې غیر مسلکي خلک مو ګماري، هغه خلک ګماري چې مسلک ولري، پوهه ولري او ډیپلوم ولري، چې هیواد او دولت ته خدمت وکړي، او هیواد او دولت پر مخ لاړ شي او اقتصاد جوړ شي، او دغه منګا داسې اوریدلی او داسې خلکونه چې دوی داسې کسان ګماري خپل خپلوان برګري او دا پوستونو کې ګمارل دا به یو خیانت نظام سره دا به یو جپای او د امیر المؤمنین د امر سرغړونه به باید چې ټول افغانان یو وي او افغانان باید کار وکړي افغانان وطن ته هیواد ته او دا به د هیواد پرمختګ په هیله وي.